السلام علیکم د ماسپخین دو بجې دی زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعت خبرونه او ریډیو ترابولم د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په روانه خبرونه کې اوري چې په هلمند کې مقامات وي که اضافي سرتیری او تجهیزات ورته ونرسیږي نو دغل روانه عملیات نورو سیمو ته نشي غځولی یو شمیر مدني فعالانو د کندوز وروستۍ پیښه وغندله او د امریکا د ولسمشرۍ د نن ورځې انتخابات هم څارو او په دې اړه ستاسې نظرونه هم خپرو دا نړۍ په خبرونو کې اوري چې د متحده ایالاتو انتخاباتي څارونکي له وخت څخه مخکې په رایه ورکولو کې د بې سابقې زیاتوالي خبر ورکوي بلخوا رپورټونه وایي چې د امریکا د نیو همشایر ایالت په ګڼو وړو ښارونو کې امریکایي رایه ورکوونکو د ولسمشرۍ په نویو انتخاباتو کې خپل رایه کارولې دي خو په سر کې د افغانستان خبرونه چې محمد قسیم سولمل وړاندې کوي
السلام علیکم په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخطونو ته د مالی وزیر د 1389 کال ملي بودجه مشرانو جرګې ته وړاندې کړه یو شمیر مدني فعالانو په افغانستان کې د ملکیانو پر د تلفاتو په زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه او د برېښنا شرکت وایي د دغه شرکت له سترو پوروړو څخه یوازې درو کسانو خپل حسابونه تصفیه کړي د هم بشپړ خبرونه د افغانستان د مالی وزیر له مشران جرګې غواړي تر دوه اونۍ پورې د 1389 مالی کال بودجه تایید کړي اکلیل حکیمی نن د راتلونکي کال بودجه مشران جرګې ته تشریح کړه او ویل چې دغه بودجه د هیواد اقتصادي پراختیا او نړیوالې ټولنې ته د افغانستان د ژمنې پر اساس جوړه سوې ده د راتلونکي کال ملي بودجه 4.6 میلیارد افغانۍ ده چې 2.8 میلیارد عادي او 1.8 میلیارد پراختیا بودجه ده ټاکل سوی د 1389 کال بودجه د مشران جرګې تر تایید وروسته ولسی جرګې ته د تصویب لپاره ولېږل سي یو شمیر مدني فعالان په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په زیاتېدو اندېښمن دي او د طالبانو له لوري له ملکیانو د سپر په توګه کار اخیستل یو غیر انساني او اسلامي او غیر اسلامي عمل بولي مدني فعال ضیا محسنی نن په کابل کې په دې اړه په جوړې سوې غونډه کې په کندوز کې د بهرنۍ ځواکونو په هوایي عملیاتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په غبرګون له حکومت غوښتنه وکړه چې دا پېښه په جدي توګه وڅېړي د وی طالبان له ملکیانو د استوګنې له سیمو د سفر په توګه کار اخلي د کندوز جګړه او دې ته ورته پېښې چې له هر ادرسه وي موږ جدن غندو د کندوز په بوزه کندهاري سیمه کې د قاتم ملاتړ ماموریت وکونو په هوایي عملیاتو کې تیرونه یو دیرش ملکیان او شپږ طالبان وژل سول د افغان نړیوال سازمان د بشري حقونو یو څرګند تیری بللی دی د افغانستان برښنا شرکت وای په کابل کې د غو کسانو له ډلې چې د برښنا بلونه ل یو لک افغانۍ زیات و یوازې درې کسان حاضر سوي چې خپل پیسې ته ویل کړي دغه شرکت وایاند وحید الله توحیدین نه ناصدیر جوړ ته د غو کسانو پاړو ویل
مولوی چې تر اخره خپل پیسې کاملا صفر کړي جناب استاد صاحب خپل پیسې کسب یا تحویل ورکړ نورې پاتې دي او یو که د پښپګ میاشت کې ورسره یا پښپګ دورو کې ورسره کسبو او همدار از اجنبي کولې چې خپل پیسې کسب کړي او تحویل یې
برښنا شرکت په روستۍ کې د 2099 کسانو لست خپور کړ چې دغه شرکت پور وړي دي په دوی کې یو شمیر چارواکي او پیژندل سوي څیرې هم شامل دي د برښنا شرکت وایاند وایي که د برښنا پور وړي خپل پیسې تحویل نه کړي نو راتلونکي اونۍ به بیا نمونه افشا کړي دا تر دې دمه د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې نړۍ خبرونه زما همکار اجمل اند اوروي
د امریکا د ایالاتونو انتخاباتو څارونکو له وخت څخه په مخ کې رای ورکولو کې د بي سابقې زیاتوالي خبر ورکوي ول کېږي چې په دې رای ورکونکو کې لوی برخه د اسپانوي ژبو امریکایانو د چې خی ډیموکراټیک کاندید هیلری کلینټن ته رای ورکړي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس رپورت ورکړي چې د دوشنبه تر ورځې پورې لګ تر لګ درې څلوېخ میلیونه کسانو د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لو وخت نه مخکې خپل رای کارولې او تم کېږي چې په دې انتخاباتو کې به د وختي رای ورکونکو شمیر 50 میلیونه ته ورسیږي اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د دې معنا دا چې د امریکا د رای ورکونکو په سلو کې سلوي خټوي د انتخاباتو لورزي چې نن د مخ کې
خپل رای ورکړی دی. د 2012 میلادي کال په انتخاباتو کې ټول ټال شپږ څلوېښت میلیونه کسانو مخکې رای ورکړی وي چې هغه مهال د رای ورکوونکو 35% جوړوله. تر اوسه پورې د امریکا په درویشت ایالتونو او ډیسي کې له وخت څخه مخکې بې سابقه رای ورکول ثبت شوي. د هسپانوي ژبو امریکایانو لخوا په هغه ایالتونو کې له وخت څخه مخکې ډېر رای ورکړل شوي، د کومو ایالتونو ګټل چې سپینې ماڼۍ ته د رسېدو لپاره جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ ته مهم ګڼل کېږي. د اسوشیټډ پریس خبریال شمس وایي ډیموکراټان د وخت څخه د مخکې په کارول شوو رایو کې مخکښ دي. بلخوا رپورټونه وایي چې د امریکا د نیو همشپیر ایالت کې په ګڼو وړو خرګوټو کې امریکایي رای ورکوونکو د ولسمشرۍ په نننیو انتخاباتو کې خپلې رایې کارولي. د دې ایالت په لرې پرتو بانډو لکه ډکشویلی، هارت او مسفیلډ کې د تیرې نیمې شپې راهیسې د رای ورکولو مرکزونه پرانیستي وو، او کله چې ټولو په شرایطو پوره رای ورکوونکو خپلې رایې وکارولي د مرکزونه تړل شوې دي. په ډکشویلی او هارت سیمو کې ډېرې رایې ډیموکراټي کاندید هیلری کلینټن ګټلې، خو د مسفیلډ سیما بیا په بشپړه توګه د ډونالډ ټرمپ لخوا ګټل شوی چې جمهوري غوښتونکي کاندید دي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د فرقې تاوتریخوالي لڅو پیښو وروسته پولیسو پرون د سنی او شیعه مسلمانانو پر مدرسو او جوماتونو چاپې واچولې او لسګونه کسان یې ونیول. په کراچۍ کې تېره اونۍ دغه سنی ډلې 15 تنه پلویان ووژل شول چې شیعهګان مسلمانان نه ګڼي. د چارواکو په وینا دا وشنه ښایي د شیعهګانو لخوا انتقامي حمله وه، ځکه دې ډلې له هغې وونۍ مخکې په شمالي نظیم آباد سیمه کې د 15 شیعهګانو د وژنې مسؤلیت منلی و. پر مدرسو د پاکستان د امنیتي مامورینو د پرونۍ چاپې په وړاندې سنی او شیعه فعالانو اعتراضونه هم وکړل. په دې ترڅ کې شیعه معترضانو یوه لویه لار د 2 ساعتونو لپاره بنده کړه، چې وروسته بیا د مظاهرو ضد پولیسو د اوښکې بهونکي ګاز په وسیله تید پره کړل. پاکستاني چارواکي وایي په دې عملیاتو کې له طالبانو سره د تړلې لشکر جنګوي ډلې 2 وسلوال نیول شوي. چارواکي وایي دا کسان پر شیعهګانو او دولتي ځواکونو د 28 حملو په ترسره کولو او همداراز په روان کال کې د نامتو قوالي موسیقۍ د غږونکي امجد صابري په وژنه تورن دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون د لبنان له نوي ټاکل شوی ولسمشر میشلعون سره وکتل. ظریف د بهرنیو چارو لمړی وزیر دی چې لعون سره د پارلمان لخوا د هغه له غوره کېدو وروسته ګوري. لبنان ته د ظریف د سفر هدف د تهران او د حزب الله په ملاتړ د ایران پلوي حکومت ترمنځ د اړیکو پیاوړي کول بلل شوي. حزب الله وسلواله ډله او د ایران شیعه حکومت د سوریې په جګړه کې د بشر الاسد د رژیم نږدې متحدان دي. د لبنان د پارلمان لخوا د ولسمشر په توګه د میشلعون غوره کېدو د هغه دوو سیاسي بلاکونو ترمنځ 9 میاشتنی اختلاف له منځه یوړ چې د یو ملاتړ سعودي عربستان او د بل ایران کوي. په دې اوږده موده کې د همدې اختلاف له کبله د ولسمشر د غوره کولو لپاره 50 هڅې ناکامې شوې. دا خبرونه
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په هلمند کې د جګړې تنور تود دی او مقامات وی کنور سرتیری و نرسیږي، د هلمند عملیات نشي پراخیدلای. یو شمیر فعالانو د کندوز وروستۍ پیښه وغندله او له حکومت غواړي چې یو هر اړخیزه پلاوی د غلطه د تحقیقاتو لپاره واستوي.
د بشر حقونو کمیسیون، ولسی جرګې، مدني ټولنې، د یونما په غړیتوب باندې او د کندوز د زیانمنو ته په توجه سره باندې یو نوی آیت وټاکي.
په متحده ایالاتو کې د ولسمشر انتخابات پیل شوي دي. په یو شمیر سیمو کې له وخت نه مخکې میلیونونو کسانو رای ورکړي دي. د ازادي راډیو په خپرونو کې د امریکا د انتخاباتو د بهیر او د انتخاباتو د نتیجو په اړه وروستي او دقیق معلومات در سره شریکو. په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې کمزورې کېدل به په افغانستان کې د دې ډلې پر فعالیتونو څه اغیز ولري؟
هر وخت په عراق او سوریه کې داعش کنجتکیږي، نو بیا به افغانستان د دوی لپاره یو بدیل وي، یو ښه بدیل وي.
د انصاف په لټه کې او ازادي اوریدونکو، اونیس پروګرامونه د خبرونه په دوهمه برخه کې اورئ. ازادي رادیو په اف ام سل 0.5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په واضح ډول اوریدل شي. د هلمند دولتي مسؤلان وایي که اضافي سرتیری ورته ونرسیږي نورو سیمو ته عملیات نشي غځولی. په هلمند کې د اوپراتیفي ګروپ مشر عبدالجبار قهروان بیا په دې ولایت کې موجود سرتیری کافي بولي او وایي چې وسلوالو خپله جنگي وړتیا د لاسه ورکړې ده. د لشکرګاه اوسیدونکو د قهر میوند په نوم د روانو عملیاتو په اړه هم بیلابیل نظرونه لري. دا په داسې حال کې ده چې د لشکرګاه په دوهمې او درېیمې امنیتي حوزو کې د قهر میوند په نوم روانو عملیاتو معلوم او د پمړ پرمختګ نه ده کړې. په دې اړه زمونږ همکار رپورت لري.
سنگر تود دی دمځکه لخوا هوانونه ڈی سی توپونه او د هوا څخه جنگی هلیکوپټر هغه وسلوال په نشه کوي چې د افغان ځواکونو لخوا د پیل سو عملیات په وړاندې مقاومت کوي. د لشکرګاه په لویدیځ کې د بولان په نوم د دریم امنیتي او زیاړوند د بشران په مربوطاتو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د ملکی کسانو کورونه په سنگرونه وښتي دي او سخت جګړه روانه ده. د هیواد په جنوب لویدیځ او ځکه د کار میوند په نوم د پیلسو عملیاتو درېم اونۍ پر کېږي، خو د لشکرګاه پر اطرافو د روانې جګړې په شدت کې ډېر کموالی نه دی راغلی. په هلمند کې د 215 میوند کل اردو قمندان بریج جنرال ولی محمد احمدزی وایي عملیات په تر هغه دوام وکړي چې جګړه د لشکرګاه د اطرافو څخه نورو سیمو ته لیرې شوې وي. ښاغلی احمدزی په یو مطبوعاتي کنفرانس کې وویل په اوسنیو موجودو سرتیرو نشي کولی روانو عملیاتو ته پراخوالی او تر دې ډیر شدت ورکړي.
تشکیل باید زیات شي، کم کسان چې دلته تشکیل درلودل کمبوتي هغه باید راسي توجه او زو ته وسي. لشکرګاه ښار په درې څلور اوزو باندې نه کنټرول کیږي، دلته زیاتره قوتو ته ضرورت دی چې دوامداره شتون هلته ولري. تاسو ته بهتره معلومه ده په ډیرو ولایتو کې زیات تشکیلات شته چې هغه مساحت یې ډیر کوچنی، موږ هم دلته لشکرګاه ښار ویني چې ډیر لوی لویه ساحه ده، په ډیر لوی کچه باندې دلته خلک اوسیږي، نو دوی ته زیاتره باید توجه وسي.
د قهر میوند د عملیاتو د پیل نه تر اوسه ویل کیږي دواړو غاړو ته تلفات هم اوښتي دي. د 215 میوند کل اردو قمندان د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو په روانه اونۍ کې د هلمند په بیلابیلو سیمو کې د نهو مشهور قمندانانو په ګډون د نه اتیا وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړ. د لشکرګاه اوسیدونکو چې د ښار په شمالي او لویدیځ څنډه کې د روانو عملیاتو او جګړو له لویو لویو ډزو ستړي شوي دي، د قهر میوند په اړه بیلابیل نظرونه لري. ځینې نتایج ښه بولي، خو ډېرې د سست حرکت څخه مایوسه شوي دي.
قدرتله بغیر له څوک د دې بولان خواته نه شي اوښتلی، ځکه چې امنیتي وضعیت ډېره خرابه ده. پلان دا دی چې تیاره خپله بمبار کړي او غواړي چې امنیتي ستونزې دا واري شي او کوم مشکلاتونه چې راغلي دي هغه خلک وایي چې عملیات وتلی دي په تلویزیونو کې ښکاره کېدل، خو چې چیرې عملی ویني بیا تاسو خپله پیری شي.
د خلکو غوښتنه دا ده د دې عملیاتو څخه چې دا عملیات مخته چې ولاړ شي، برته به خلکو چې دا کورو څخه را پیرا رسوي دي برته به خپل کورو ته ولاړ شي، هغه ښار به د تشویش ستر دغه لا خلاصي.
زوم به هغه ځای باندې دي چې اعلان کړي لا خبرې دي چې کریم ایوان په نامه دی یا پلاکی په نامه دی فراغ مو دي کو دي جنگ دي نشه د کړی نشه کړی.
سره د دې چې د ښار پر شاوخوا د درنو چاودونو ژغونه خلک د نامنیو د اوجدېدو سوچونه توړي، خو په هلمند کې د اپراتیفي ګروپ مشر او پولیسي جرګه کې د خلکو استاد عبدالجبار کرمان وای عملیات شروان دي، خو دا چې ولې دومره سست او قرار پر مخ ځي ویل جګړه د عام خلکو په کورونو او کشتونو کې ده او د وسلوالو لخوا ډیر زیات مینونه کرل سوی دي.
دا د یوې مشت په جریان کې پرون ما تا بیخي په شهر په منځ کې جګړه درلوده، ما تا ته په ماجرو کې جګړه درلوده، ولې نن ته تللې په اصطلاح باندې تر زیات ساحو پورې رسېږي. او دا ټول د دې نتیجه ده چې مثبتې خواته هر څه روان دي، هر څه باید په احتیاط ترسره شي. عام ولس ګټې، اقتصادي منافع د وطن، وطن د خپل پرسونل ژوند دا ګټه په نظر کې نیول پکار دي.
که څه هم کارمن په هلمند کې موجود سرتیری کافي بولي، وای د وسلوالو لیکي ماته سوي دي، تازه د می افغان سرتیری رسیدلی دي او د هلمند په ډیرو سیمو کې د وسلوالو پر مرکزونو جن عملیاتو د غور رهبری د دی ولایت څخه وتلو تاړه کړی ده، خو ویل کیږي په دی ولایت کې د کافي سرتیرو د نشټوالي رباله روان عملیات تستون سره مخامخ سوي دي. د حکومت تیوي سرچینه د نوم نشودلو په شرط ازادي رټول کده اردو او پولیسو کم او خیالي تشکیلات پرانسي امکان نه لري چې حکومت د قاهر میوان په نوم روان عملیات نور سیمو ته وغځولای شي. محمد الیاس طيب، د تا دی رادیو هلمند.
په هلمند او په خاص ډول د دې ولایت په مرکز لشکرګاه او شاوخوا سیمو کې مو روان امنیتي وضعیت او دغه تا د جګړې په اړه زموږ د همکار تفصيلي ریپورت ورته.
د امریکا انتخابات
Well actually Donald you're the one who's got a lot to learn.
Hillary wants a 550% increase.
شیبا په شیبا له ازادي رادیو.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو او یو شمیر مدني فعالانو د کندوز رسته په خو غندله او د ملکانو د مرګ جوړ له د پلاتنې لپاره د بے پرې پلاوی د ټاکلو غوښتنه وکړه. دوی د سه شنبه پر سپ کابل کې په خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې کندوز ته د ګل شوی پلاوی دولتي دی او نشي کولای هر اړخیزي او بے طرف پلاتنې تر سره کړي. بلخوا ار کندوز ته د لګل شوی پلاوی په اړه اندېښنې بې ځای بولی او ټینګار کوي چې حکومت د کندوز په خجیدنی ولې او پلاتنې به هم بے پرې وي. په دې اړه رحمت الله افغان رپورټ لري.
یو شمیر مدني فعالان وایي چې د کندوز وروستۍ پیښه جنگي جنایت ده او باید یو بې پرې او خپلواک پلاوی له حقوقي پلاوه هر اړخیزه څېړنه وکړي او عاملین یې په ملي او نړیوالو محکمو کې محکمه سي. مدني فعال او د ځوانانو د سولې بنسټ مشر نجیب الله جامع چې د سه شنبې په ورځ په دې اړه جوړه شوې غونډې ته د نورو په استازیتوب خبرې کولې وویل چې کندوز ته تللی دولتي پلاوی نسی کولای چې هر اړخیزه پلاتنه وکړي.
زموږ غوښتنه ده چې د بشر حقونو کمیسیون، ولسي جرګې، مدني ټولنې د یونما په غړیتوب باندې او د کندوز د زیانمنو ته په توجه سره باندې یو نوی آیت وټاکي، پلاتنه وکړي، په دې باندې ولس ته قانع کوونکی ځواب وایي او هغه عاملین چې دغه جنایت مرتکب شوي دي هغوی باید ملي شرعي محکمې ته او د غټ جنایي جرمونو په سر کې باید نړیوالې محکمې ته راکش کړي.
د راپورونو له مخې تېره اونۍ د کندوز په بوزیکنده ریسمه کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې چې امریکایي ځواکونو هوایی بمباری هم وکړه، شاوخوا درش تنه چې ماشومان او ښځې هم پکې شامل وو ووژل سول او 25 نور ټپیان سول. دې پیښې ګڼ غبرګونونه راوپارول. یو شمېر افغان سیاسینو، مدني فعالانو او د ولسي جرګې ځینې غړیو او عامو خلکو دا پیښه وغندله. همدارنګه د بخښنې نړیوال سازمان په کندوز کې پر ملکي وګړو بمباری پر بشري حقونو څرګند تیری وباله. افغان حکومت د دفاع وزارت د مرستیال هلال الدین هلال په مشرۍ د څېړنو لپاره کندوز ته یو پلاوی وټاکه چې دا محل په دغه ولایت کې په پلاتنو بوخته. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې له کابل تللي پلاوی سره د کندوز خلک، مدني فعالان او زیانمن هم په څېړنه کې همکاري کوي. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې هر ډول اندېښنې بې ځایه دي.
کندوز د پیچ پاړه باندې حکومت جدي دی. په دې برخه کې کوم هیئت لدی په کابل تللی دی، هغه یو تخنیکي هیئت دی او هلته څېړنې تخنیکي دي. ولې د دې تر څنګ چې د کابل څخه هیئت تللی دی، په خپله باندې د کندوز له خلکو څخه شپږو کې ولس استازي، د سیمې خلک او مدني فعالان دي، هغه هم یو ځای ورسره کار کوي. په دې برخه کې دوستانو اندېښنې بې ځایه دي. پر مسله باندې هر اړخیز تحقیق کیږي او د دغه تحقیقاتو پایلې د ولس سره شریکیږي.
د افغانستان د مدني ټولنو شبکه وایي حکومت مکلفیت لري چې له خپلو اتباعو څخه ساتنه وکړي. د دغه شبکې غړی احمد زکی وایي له دې وروسته باید هر ډول هوایی او ځمکني عملیات په ډېر احتیاط ترسره سي، څو ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله وانه وړي.
و امریدل چې یو شمیر مدني فعالانو له حکومت غوښتي چې د کندوز د پیښې د تحقیقاتو لپاره دی یو بې پرې او هر اړخیزه پلاوی د ولایت ته واستوي.
د چهارشنبه په ورځ
د امریکا د انتخاباتو نتیجه
لا ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوریله. کثرنګ مو چې ووریدل، نن په متحده ایالاتو کې خلک د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره رای ورکوي. په یو شمېر ولایتونو کې میلیونونو کسانو له وخت نمخ کې رای ورکړي دي. د ازادي راډیو د نن ورځې او سبا په خبرونو کې د امریکا د انتخاباتو په اړه وروستي او دقیق معلومات در سره شریکو. د متحده ایالاتو د ولسمشر انتخابات نن ترسره کیږي، خو دغه هیواد انتخاباتي سیستم له نورې نړۍ سره توپیر لري. په یو شمېر ایالتونو کې وار لمخه هم ځینې خلک چې د انتخاباتو په ورځ ستونزه لري رای ورکولی شي. وار لمخه رای د پخوانیو انتخاباتو په پرتله دا ځل خورا زیاتې دي. تر دې دمه د دې رایو په اړه زما همکار احمد شیبر رپورټ برابر کړی دی.
د امریکا د انتخاباتو څارونکو خبر ورکوي چې په امریکا کې تر انتخاباتو مخکې په بیساري ډول رای اچول شوی دي. د څارونکو په وینا تر ټولو ډیر رای هسپانیایي امریکایانو کارولی دي، چې له دې سره داسې ښکاري چې د ډیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلنټن په لپه دې رایو کې درنه شوې ده. په امریکا کې میشت د سیاسي چارو کتونکو شفیق همدم د وارلمخ رایو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په ځینې ایالتونو کې هم ابتدایي انتخابات داخلي حزبي دي او هم ملي انتخابات مخکې د وخت ترسره کیږي، او دغه دلیل هم دا ده چې دغه انتخابات نه یوازې دا چې ریاست جمهوري انتخابات ده، بلکې دا د ولایتي شوراګانو یا کانګرس او سنا انتخابات هم ده. په همدې دلیل چې دلته په امریکا کې دا رای ورکول د پخوانه شروع شوي، خو په نهایت کې هغه اخرنی ورځ یا ملي ورځ د انتخاباتو دپاره هم یو تعین ورځ ده چې په هغې کې به اتم نومبر ده، چې هلته ټول امریکا ټول ایالتونه کولای شي چې رای ورکړي او هغې نه وروسته اتم د نومبر نه انتخابات پای ته رسیږي.
اسوسییټډ پرس اژانس خبر ورکوي چې لږ تر لږه 3.2 میلیونه کسانو د نومبر تر 8 منټې پورې وارلمخه رای ورکړې دي، او داسې اټکل کیږي چې وارلمخه تر 50 میلیونه ډیر رای وکارول شي. دا شمیره د امریکا د ټولو رای ورکونکو 40% رای جوړوي. په 2012 کال کې 40 میلیونه کسانو د انتخاباتو تر ورځې مخکې رای ورکړې وې. اسپانیایي امریکایانو په فلوریدا، نووادا او کلورادو کې ورلمخه رای ورکړې دي. د هغې ایالتونو دي چې ډونالډ ټرمپ باید پکې انتخابات وګټي تر څو سپینې ماڼۍ ته لاره پیدا کړي. په فلوریدا کې 6.4 میلیونه ورلمخه رای اچول شوي دي. د اسوسییټډ پرس اژانس راپور له مخې تر اټکل 3.4 برابر ډېر رای ورکړل شوي دي. دلته ډیموکراتانو 9.9% او جمهوری غوښتونکو 8.15% رای خپل کړی دي. په شمالي کارولینا کې هم تر اټکل ډیر رای اچول شوی. دلته ډیموکراتانو 2.4% او جمهوری غوښتونکو 2.2% رای ورکړل شوی دي. او د هیلری کلینټن د کمپاین مسول روبی موکوویل ورلمخه نتیجې پر دې دلالت کوي چې ډیموکراتان بنن په ډاډه سره رای ورکړي او اعتماد به پیدا شوی وي چې دوی مخکې دي. موک ای بی سی تلویزیون ته وویل زه ورلمخه رایو ته ډیر ځیر یم. په فلوریدا کې په تیرو دوه ورځو کې د پام وړ رای اچول شوی. همدارس په شمالي کارولینا او یو شمېر نورو سیمو کې چې زموږ لپاره نتیجه ډیره هڅونکې او مثبته ده. په نووادا کې هم د هیلری کلینټن لپاره ورلمخه 2.5% او د ډونالډ ټرمپ ته 6.5% رای ورکړل شوی دي. ډونالډ ټرمپ په ورلمخه رایو کې په اریزونا، لووا او اوهایو کې مخکې دی. په اریزونا کې ټرمپ 40% او هیلری کلینټن 40% ورلمخه رای اخیستی دي.
ډیره زیاته مننه دوستانو احمد شیبرو چې په متحده ایالاتو کې د نننو سند انتخاباتو او له وخت نه مخکې د رای ورکولو د بهیر او دا چې څومره کسانو تر اوسه رای ورکړی دي په دې اړه در سره ورستی معلومات شریکول. د امریکا د انتخاباتو په موضوع کې پاتې کیږو او ورو چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو دواړو کاندیدانو په انتخاباتي کمپاینونو کې د افغانستان یادونه ونه کړه. حال دا چې په تیرو انتخاباتو کې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په کمپاینونو کې افغانستان یو توده موضوع وه. ولې دا ځل افغانستان ته شاډول شوې ده؟ اسمت ساروان په ریپورت برابر کړی.
د امریکا د ولسمشرۍ کاندیدانو ډونالډ ټرمپ او هیلری کلینټن د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کمپاینونو په لړ کې د افغانستان د جګړې په اړه ډېر څه ونه ویل. دواړو کاندیدانو په دریو تلویزیونی مناظرو کې د ګڼو کورنیو او بهرنیو مسایلو په اړه خپل نظرونه وړاندې کړل، خو د افغانستان په اړه یوازې په یوه مناظره کې هیلری کلینټن سرسری اشاره وکړه او ټرمپ همدومره وویل چې افغانستان ته د عسکرو لیږل یوه تیروتنه وه. په امریکا کې میشت سیاسي چارو افغان نظر خاوند شفیق همدم وای د امریکا د ولسمشرۍ کاندیدانو غالبا د دې لپاره په خپل مناظرو کې د افغانستان یادونه ونه کړې چې اوس د امریکا په بهرنۍ پالیسۍ کې نورو مسئلو لومړیتوب پیدا کړی دی.
په تاسو سره چې د افغانستان موضوع تر ډیره کچه پورې په دغه مناظرو کې ورته اشاره نه ده شوی، حتی په پښتنو کې او په ځوابونو کې هم د افغانستان نوم هیڅ صورت مطرح نه شو، ځکه چې امریکایان نن سبا لوی موضوعات سره مخامخ دي چې هغه د سوریه موضوع ده، هغه د عراق موضوع ده، همدارس حتی د ډونالډ ټرمپ د موقف له مخې هغه د ناټو موضوعات چې د امریکا په خارجي پالیسي باندې ډېر لوی تاثیرات لري.
د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې ډونالډ ټرمپ او هیلری کلینټن په دې اړه چې د سه شنبه په ورځ د ولسمشرۍ انتخابات وګټل نو په افغانستان کې به څه وکړي هیڅ نه دی ویلي. اژانس وایي دا مسأله ډېره مهمه ده، ځکه چې امریکا په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې د پام وړ پیسې لګولې او د پوځیانو ډېرې وینې توی شوې، خو طالبان لا پیاوړي شوي دي. ولسمشر بارک اوباما له وخت رسیدو لږ وروسته افغانستان ته په لسګونو زره اضافي سرتیري واستول او جګړه یې لا پراخه کړه، خو په دې بریالی نه شو چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ سیاسي جوړجاړی وکړي. نوی ولسمشر یا ولسمشره به له یوه نوي او سخت انتخاب سره مخامخ وي چې آیا په افغانستان کې د پوځیانو شمیر ډیر کړي او که نور یې هم لږ کړي. باراک اوباما غوښتل چې په 2014 میلادي کال کې د اوسنیو امریکایي پوځیانو شمیر نیم تر لږ کړي او په 2018 کې ټول وباسي او یوازې زر تنه د خپل سفارت او کنسولګریو د ساتنې لپاره پریږدي. خو د طالبانو د حملو زیاتېدو اوباما مجبور کړ چې خپل پریکړه بدله کړي. اوس په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 8400 تنه دی. دا په داسې حال کې دی چې د اوباما د وخت رسیدو په لومړیو کې نږدې 100,000 تنو ته رسیده.
د چهارشنبه په ورځ
د امریکا د انتخاباتو نتیجه
لا ازادي رادیو واوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
ازادي رادیو ته اکثره اسمي سونه او تاسو رسیدلي پیغامونه د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو په اړه دي او په دې اړه دي چې که افغانانو د انتخاباتو کې د ګډون حق درلودل کوم کاندید ته رای ورکوله او کوم کاندید د دوی په نظر د افغانستان لپاره ښه ثابت دی شي. زمونږ یو اوریدونکي چې نوم یې د ذکر شوی خپل اسمس کې وی کده د رای اچولو حق درلودي نو ډونالد ټرمپ تبې رای نه ورکړي ځکه چې د نړۍ مسلمانانو ته ګواښ کړی دی. په یو بل او نیک محمد د هلمند څخه لیکي چې مسلمان هیواد ته نه پرېدم او په د افغانستان په حق له خنیت چلری هغه ته رای ورکوم. دا اس ایم ایس لګوندې په کلماتو ګډوډ لیکل شوی او له دوستانو هیله کوو چې خپل اس ایم ایسونه لږ واضح ولیکي. قلم یار حدید غورک څخه لیکي چې د امریکا د انتخاباتو نتیجې په یو ورځ اعلانېږي خو د افغانستان د انتخاباتو نتیجې په یو میاشت کې هم اعلان نشوي. د غراز یو شمیر اولیدونکو هم د امریکا د انتخاباتو په خپل سمسون راستولې دي او هلمن ولایت څخه حبیب الله ملک زیوی کما درې ورکولو حق درلود. ما به یو کاندید ته هم رای نه ورکړه ځکه چې د کاندیدانو د افغانستان لپاره کوم ښه پلان نه دی څرګند کړی. عمران احمد د خوست څخه لیکي زما په نظر ډونالد ټرمپ د رای مستحق دی ځکه چې جمهوری غوښتونکي د افغانستان لپاره روښانه تګلاره لري او د ډیموکرات ګوند تر اوسه د افغانستان په مورد کې ښه پالیسی نه ده لرلې. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او اف ام سل اشاري 15 څپه په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدلی شي. د سوداګرۍ وزارت وایي چې د 1.5 روبې سګنی رقم په هیواد کې تر 40% د صادراتو ډیروالی ښیي. په دې اړه یوسف خان زدران رپورټ لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي تمه کیږي چې سږ کال د سبزیو وچو او تازه میوو په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي. د یاد وزارت ویان مسافر قوقندی د سیشن بی پورز ازادي راډیو ته وویل د تیرو کلونو په پرتله د سږ کال د لومړنۍ روبې لاسته راوړنې ښیي چې دا زیاتوالی ممکن تر 40% پورې لوړ شي.
زموږ صادرات په دریم او څلورم روب کې ډیریږي او زموږ مخکنی ریسرچ ښیي چې د پروس کال نه سږ کال تر اوسه پورې موږ تقریبا در 15% د میوجات او سبزیجات صادرات زیاتوالی لرو.
د سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان تیر کال څخه باندې 2,00,000 سبزیجات وچ او تازه میوې بهرنیو هیوادونو ته صادري کړي چې ارزښت یې تر 244 میلیونه ډالرو پورې رسیده. د افغانستان اکثره تولیدات د کال په دریم او څلورم فصل کې رسیږي او په دې برخه کې د مڼو، انارو، انګورو، جلغوزیو، بادامو او ځینو نورو میوو حاصلاتو ته تر ټولو ډېرې هیلې موجودې وي. افغانستان هر کال شاوخوا د 10 میلیارده ډالرو په ارزښت واردات کوي خو افغان حکومت ژمنه کړې چې له دې هیواد څخه به د صادراتو اندازه هم لوړوي. د سوداګرۍ او صنایع خونې ویان سیام الدین پسرلی که څه هم په دې برخه کې ځینې پرمختګونه تاییدوي خو وایي چې لا هم سوداګر د ځینو ستونزو سره مخ دي.
په زموږ صادرات ښه دي مګر شته ستونزې لا پاتې دي. د ځمکې د لارې ترانسپورټي ستونزې دي چې د پاکستان سره لا تر اوسه پورې لا حل پاتې. په داخل کې د امنیت نه شتون دی. اداري فساد دی چې په ګمرکونو کې دغه زموږ تجاران ځورول کېږي. په نورو هیوادونو کې بازار موندنه ده چې حکومت ژمنه کړې وه چې دوی به زر تر زره تجارتي اتشي معرفي کوي بیرته دا کسان نه دي مقرر شوي.
د ښاغلي پسرلي په باور د منځنۍ اسیا سره د ځمکې لارې وسلیدو د ځینو هیوادونو سره له هوایي لارې سوداګري او د چین سره د اوسپنې پټلیو پرانستو د افغانستان په سوداګرۍ ښه اغېز کړی دی. د سوداګرۍ وزارت معلوماتو له مخې افغانستان دا وخت شاوخوا 500 هیوادونو ته له کرنیزو محصولاتو راخوا بیلابیل نور توکي صادروي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم. تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میده؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم. باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
تر دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر خواه خواهی نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
دونه مبه جي شوي دي. ل اجمل انسخه د مهمو خبرونو لاندې زورو.
د مالی وزیر له مشرانو جرګې غواړي چې تر دوه اونۍ پورې د 1416 نوي مالی کال بودیجه تایید کړي. یو شمیر مدني فعالان په افغانستان کې د ملکی مرګ ژوبلې په زیاتېدو اندېښمن دي او د طالبانو لوري له ملکیانو د سپر په توګه کار اخیستل یو غیر انساني او غیر اسلامي عمل بولي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي په کابل کې د هغه کسانو له ډلې چې د برېښنا بلونه یې له 1,00,000 افغانیو زیات وي، یوازې درې کسان حاضر شوي چې خپلې پیسې تحویل کړي. دا امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو د ټاکلې ورځې څخه مخکې په رای ورکونکو کې بې سابقه توګه زیاتوالی راغلی. بلخوا رپورټونه وایي چې د امریکا د نیو همشپیر ایالت په ګڼو وړو ښارګوټو کې امریکایي رای ورکونکو د ولسمشۍ په نننیو انتخاباتو کې خپلې رایې کارولې دي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون د لبنان له نوي ټاکل شوي ولسمشر میشل اون سره وکتل.
سهرگل امیرزی د دې سات اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي دغه وزارت په تیر یو کال کې له خصوصي سکتور سره په ګډه د مالداري په برخه کې له 25 میلیونه ډالرو څخه زیاته پانګونه کړې ده. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت د مالداري عمومي رئیس جهانگیر میاخیل دغه څرګندونې نن له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وکړي.
په تیر یو کال کې تقریبا 25 میلیونه ډالرو نه زیاته سرمایه ګذاري د خصوصي سکتور سره یو ځای شوې ده چې په مالداري کې په مرداري یا د چرګانو په تربیه کې دا ډېره عمده لاسته راوړنه ده.
خاغلی میاخیل وویل چې دغه 25 میلیونه ډالر افغاني پانګونه د مالداري په بیلابیلو برخو کې شوې ده. په کندوز کې 14,000 کروندګرو ته 800 ټنه د غنمو اصلاح شوي تخمونه او 14,000 ټنه کیمیاوي سرې وویشل شوي. د کندوز د کرنې رئیس محمد نبیر اوفی ازادي راډیو ته وویل چې دغه غنم او سرې د مرکز او نهو ولسوالیو لپاره په نظر کې نیول شوي دي. او دا هم د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې. یوه بوجۍ قزاقي وړه 2,250 افغانۍ، یوه بوجۍ پاکستانی وړه 2,200 افغانۍ، یوه 50 کیلو بوجۍ بوره 2,400 افغانۍ، یوه درې نیم منی بوجۍ وریجه 1,550 افغانۍ او 14 لیټره غوړي 1,000 افغانۍ. او دا هم نن ورځ د کابل په بازارونو کې د سون توکو بیې. یو لیټر پیټرول تیل 40 افغانۍ او یو لیټر ډیزل تیل 50 افغانۍ. او دا هم د شاهزاده سره د صرافانو د ټولنې د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ واسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 2 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 55 پوله، یو انګلیسي پونډ 10 افغانۍ، زر ایراني تومنه 13 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستانی کلدارې 63 افغانۍ.
وړاندې په خبرونه کې د انصاف په لټه کې او ازادي اوریدونکو ونیس پروګرامونه خبريږي. په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې کمزوري کېدل په افغانستان کې د دې ډلې پر فعالیتونو څه اغیز وکړي؟ د سولې او جګړې په نوم د مطالعاتو د مرکز یو څېړونکي حکمت الله اعظمي ازادي راډیو ته ویل که هر څومره د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشران په سوریه او عراق کې وځپل شي، بیا به هم په افغانستان کې د داعش پر فعالیتونو اغیز ونه کړي، خو افغان حکومت وایي چې د داعش د ځپلو کلک هوډ لري. فریبا ظاهر پر رپورټ لري.
یو شمیر څېړونکي وایي سره له دې چې د عراق په موصل او د سوریې په رقه ښار کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې پراخ عملیات پیل شوي دي، خو دا ویره سته چې دغه ډله د خپلو بهرنیو په ناڅاینو د لا پیاوړي کېدو هڅه وکړي. له عراق او سوریه څخه بهر د داعش ډلې لمړنۍ شاخه په افغانستان او پاکستان کې د خراسان ولایت په نوم د حافظ سعید په مشرۍ خپل موجودیت اعلان کړی. په افغانستان کې د سولې او جنگ په نوم د مطالعاتو د مرکز یو څېړونکو حکمت الله اعظمي ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د مالیاتي سرچینو او عرب مشاورینو په درلودلو سره کچېرې د داعش ډله په منځني ختیځ کې له لوی ګزار سره مخامخ هم سي په افغانستان کې به یې فعالیتونه ډېر اغېزمن نه سي.
هر وخت کې په عراق او سوریه کې داعش کونځته کیږي نو بیا به افغانستان د دوی لپاره یو بدیل وي، یو ښه بدیل وي. تر ټولو مهمه دا ده کچېرې د عراق او سوریه څخه نور خلک راځي او یا غټ شمېر لورته داعش راځي نو بیا دوی ضرورت زه فکر کوم په اوږد مهال کې بیخي نه لري چې داعش څخه د روزمره کالونو لپاره یا د عملیات لپاره یا د پلانونو لپاره د داعش سره مشوره واخلي، بیا هغوی دلته په همدې افغانستان کې طرحه کولای شي.
شغله زمي چې د داعش په اړه تازه چاپ شوی کتاب یو برخه حمله کړه ده وای د ازبکستان تحریک اسلامي او د سیمې ځینې استخباراتي کړي په افغانستان کې داعش تمویلوي. دوی وای د اګست میاشتې تر وروستیو پورې د داعش شاوخوا 200 بهرني مشاورین چې تر ډېره د عراق او سوریه دي په افغانستان کې د دغه ډلې غړو ته په مشوره ورکولو او پلان ورکولو کې لاس لري چې د شغله زمي په خبره شای وس د شمیره لوړ شوی وي. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم هم د جزئیاتو لور کولو پرته اندیښنه شوه لوي چې شای د راتلونکي کال تر پسرلی پورې د داعش ډلې څپاندې وزره غړي د افغانستان شمالي ولایتونو ته انتقال سي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا دا خبر ردوي چې ګواکې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې له ځپلو سره به دغه ډله افغانستان ته مخه کړي. د ملي امنیت شورا ویان او د ستراتیژیکو اړیکو مشر تواب غورځنګ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه ورځ تر بلې د خپل هیواد د دفاع او د مخالفینو د ځپلو لپاره هڅې کوي.
د افغانستان دولت او د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه اماده دي چې په هر ځای کې چې دوی تحرک کولی دل شي اغلمن د استاسو بری ملګرو ملتونو د کارپوهان ورسته گزارش دي نو چې وی ویل چې داعش په افغانستان کې کمزوري شو او موږ پرې باور لرو چې نه ولدا چې اجازه به ورنه کوچي قوت پیدا کړي بلکې اختار ورکو که هر ځای دوی تحرک ولې در شوې به په مجرد د دې تحرک لیدل کیږي منځ وړل کیږي.
په دې ورسته کې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن له ان بی سی نیوز سره په مرکه کې ویلي و چې د اسلامي دولت ډلې خراسان برخه په افغانستان کې د خلافت جوړولو په هڅه کې ده. شغل نیکلسن دغه راز ویلي و چې دا ډله کاملا غیر افغاني ده چې د ازبکستان تحریک اسلامي او پاکستاني طالبان پکې شامل دي. دوی وایي نړیوالو ځواکونو د افغان ځواکونو ترڅنګ د دغه ډلې د لمنځه وړلو لپاره جدي هڅې پیل کړې دي.
انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستې دې شی او ناهیل به تخپل کوټ راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بری دي نمې څوک ما پرې دا وري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتر
خو مسؤلین څه وایي
کوټه ازري په ګرکو ازري ان شاء الله مونږه ګلونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو ریدونکو سلام، زه خان محمد سیند ستاسو په خدمت کې یم. بیا هم د ازادي راډیو د دیونه د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. په دې خبرونه کې د ورزګان ولایت د گیزاب د ولسوالۍ د یو وسیدونکي ظاهر تیموري ستونزه راخستل شوې ده. د ازادي راډیو ته ویلي چې شاوخوا سل جریب ازمکه زورورو او یا پخوانی قماندانانو غصب کړی ده خو حکومت په حق له هیڅ اقدام نه دی کړی. د دې ستونزه د ولایت له مسؤلینو سره هم شریکه شوې ده. پام مو ورته راړو.
د انصاف پلټکه
ورو رستان نوم څه دی او د کوم ځای نه د تماس نیولې؟
ما نوم محمد ظاهر تیموري دی د ورزګان ولایت د گیزاب ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کیم.
ستا ستونزه څه ده؟
تقریبا د 45 کال کېږي چې د زمونږ جایداد او ځکه خلک او زورمندان مصالح کسان غصب کړي دي، خو دولت زمونږ غوړ نه کوي.
دا څوک چې دا ستاسو زمکه نیسي دا څوک دی؟
دا د همدې سیمه اوسیدونکو دي د افراد مسله لري، دولت اقدام نه کوي.
دا دولتي کسان دي که نه غیر دولتي دي؟
دا غیر دولتي دي. دولت هم بعض نیم ته په دولت کې حساب لري، دولت هم د خلکو ته په دولت کې حساب ورکړي دي.
ته چې وایي چې دا ځمکه زما غصب کوي، تاسو د دې ځمکو اسناد قوالی سي شې لري؟
شرعي اسناد لرو، شرعي قباله لرو، مونږ دولت ته مراجعه کړې دي، ما رسمي عریضه پر کړې ده، خپل قباله وسم په لاس کې لرم. دا ستا
د څو کالو راهیسې دا ستاسو ځمکې غصبېږي؟ د دوو دخه
سیمه کې تقریبا زموږ د سل جریبه غصب شوی دي، او نور زموږ په لاس کې دي. دا خلک په زور خپې وسم د همځکه لاندې کړې دي، د همځکه غصب کړې دي.
د څو کالو راهیسې دا غصب روان دی ستا د ځمکې؟
دیرش کالو دمخه بس شروع شوی دي. تر دا اوسه پورې دا خلک ادامه دا کار ادامه لري په دې سیمه کې، په دې کلي کې.
تا والي ته مراجعه کړې؟ عریضه دې والي ته ورکړې؟ دا خپل مشکل دې ورسره شریک کړې؟
بله و بله، درې څلور غشې ولسوالۍ ته ورغلم، ولسوال صاحب عریضه تایید کړل د ولایت پر مقاماتو باندې چې دا موضوع حقیقت لري، زموږ زور دلته کار نه کوي. والي صاحب ته ورغلم، والي صاحب زموږ عریضه وکتل، بیا هغه استلام کړې پر ریاست عدلیه باندې، عدلیه ریاست پر قمندانۍ امنیه باندې دغه پارچې ورکړې چې ورسره د خلک جلب درې پارچې ما راوې، درې غشتم زه ورغلم، دا پارچې ما راوړې دي، دا خلک نه شي حاضرولی.
دا خلک نه حاضرېږي، جلب ورپسې ځي لیکن نه حاضرېږي.
بس جلب ډېر کمزوري دي صاحب، دا جلب چې راځي دا خلک پروايي نه کوي، شاغه خلک نه حکومت ته حاضر دي، نه شریعت ته حاضر دي، نه قانون ته حاضر دي، په هیڅ خوا حاضر نه دي.
مرکزی حکومت سره د شریګه کړي کابل ته کله راغلي؟ دا مشکل دی ویلې دي.
بله و، کابل ته تقریبا 12 کال د مخه ما پلار مشاخان سنادونو شیان وړي وو، د رئیس صاحب دولت څخه فوق العاده امر اخیستو، فرمان اخیستو، شاغه دلته راغله، هغه متاسفانه دلته نه عمل کیږي.
تر اوسه د څومره جریبه ځمکه غصب شوی؟
تقریبا دغه سل جریبه تقریبا غصب شوی دي.
دا ستا ځمکه چې غصبېږي د دې نه څه کار اخلي؟ زراعت دپاره یې کاروي که نه کورونه پکې جوړوي، دوکانونه جوړوي، څه پې کوي؟
زموږ زراعتي ځمکه ده، ټول باغ پرې ولاړ دی، د انګورو باغ دی، د بادامو باغ دی، زراعتي ځمکه ده، غنم کوي، جوار کوي، په دې کې کورونه هم جوړوي خپل ځان دپاره.
خو اوس څه غواړي د حکومت نه؟
د دولت نه دا خواهش کوم چې د والي صاحب د کندي دی هم دا خبره واوري، د والي صاحب د روزګان هم واوري، نور مسؤولین مقامات دی مونږه واوري، زموږ هم باید وخوري، زموږ به مشکل باید ور حل کړي. راشي دا خلک دی راولي، حکومت ته دی حاضر کړي، راجلبې کړي، عسکر یا حد پسې ولي چې دا ساحه وګوري چې دا څنګه کار دی. یو څوک چې قواله او اسناد نه لري راځي د بل مځکه غصبې او مرکزي دولت شته وجود لري. زما د دولت دا خواهش دی چې زموږ دا غم وخوري، دا خلک راشي، زموږ مځکه څخه زموږ مځکه د دوی د منګولې څخه خلاص کړي، موږ مشکل ور حل کړي.
دا څوک چې ستاسې ځمکه غصبوي د سر مخامخ تاسې خبرې کړي؟
بله و، مخامخ مونږ هر وخت ورسره کښېنو، خو پله په پله دی، په یو فنډل دی، نو مونږ خبر ورسره کوو، مونږ د همځکه غصب ته دا تا ته حرامه ده، نو راسه قانون ته راسره کښېنې، شریعت ته راسره کښېنې، حکومت ته راسره کښېنې. هغه وایي چې یا مونږ چېرته نه یو حاضر، هېڅ نه شریعت ته حاضر یو، نه قانون ته حاضر یو، نه حکومت ته حاضر یو. هغو خلک وایي چې مونږ نه یو حاضر هلته، هغو نو مسله دي، نو مونږ په مسله لحاظ باندې مونږ دا کار نه کوو چې مونږ هلته به صلاح او اقدامات وکړو.
ورزگان ولایت لامنی قماندان جنرال ولی جان سره شریک کړی دا. جناب قماندان صاحب، د محمد زهیر تیموري په نامه یو ورور مونږ ته تلیفون کړی چې د اوروزګان ولایت د ګیزاب په ولسوالۍ کې کابو سل جریبه ځمکه څو تنو زورورو په زوره نیولې ده. آیا د ګیزاب په ولسوالۍ کې داسې خلک شته چې په زوره یې د چا ملکیت غصب کړی وي؟
خپله نه وي راغلی، دا موضوع مخکې د نورو خلکو سره بس شریک کړي، هغه که اقدام نه یې کړی ما ته دوسې کومي راغلي، ما په ټیم کې دی مات نه دی راغلی. دا مشکل به یې په تیر دغه یو مرکزي چې ما څوک کولای چې راسي موږ ته عریضه وکړي، او هغه هر څوک چې د دې سره ظلم کوي هغه پر کړي خپل اقدام کوو، هغه نیستو د کنډولو ته پرو.
قومندان صاحب، تاسو ویل چې دغه ولایت ته نوي راغلي یست، داسې کسان چې له خلکو سره زیاتې کوي، په وړاندې به څه اقدام وکړي؟ په دې برخه کې اراده څه ده؟
څوک چې د زموږ د افغانستان د اساسي قانون خلاف کوم زموږ د هغو په مقابل کښې مبارزه کوو، هغه نیسو د قانون منګولو ته سپارو. دا چې هر څوک دی، یو زورمند دی، پلانۍ دی، پلانۍ دی، دې پسې موږ نه ګرځو. دا هر څوک چې د دې څه خلاف کار کوي هغه موږ نیس قانون ته سپارو.
جناب قماندان، دی وایي پخوای والي ته عریضه کړې او والي پولیسو ته امر کړی و چې دا مسله وڅېړي، خو پاک لی تر اوسه اقدام نه دی شوی.
دغه همکاري اوس کو چې هغه نفر راولو دا اوس معلومات کوو هغه قانون چې څه وایي هغه تطبیق کوو او هر څوک چې د چا سره علم کې او د هغه زده کوو د هغه دغه باندې زورمندي کوي هغه سره مستحق چلند کوو او د قانون منګولو ته سپارو.
قومندان صاحب که دغه ورور تاسو ته مراجعه وکړي څه همکاري ورسره کوي؟ ظاهر تیموری بس تاسی غا گوری تاسی ورطا دا همکاری داد ورکوی؟ محمد ظاهر تیموری تدا وای چې د ورزګان د امنی قماندان جنرال ولی جان د وعده سره سم ژر تر ژره خاغلی قماندان ته ورشي او خپل ستونزه ورسره په مستقیم ډول شریک کړي.
د انصاف پلټکه
داوه د ازادي رادیو د دې ونی د انصاف پلټکه ځانګړي خبرونه که تاسو هم کوم ستونزه ولري او د حل قانوني لارې ولري مونږ ته ووایي. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
ازادي او اوریدونکي
وړاندې کوونکی اجمل تورمان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هیلی مو منه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستانو په همدغه لا پایل کو د نن پخپرونه کې بیا هم ستاسو پیغامونه لرو. البته باید وایو چې ګڼ پیغامونه موږ ته رسیدلي خو نشو کولای چې ټول په دغه خپرونه کې خبرو کوو. ان شاء الله نور پیغامونه به په نورو خپرونو کې خبرو کړو. بس هغه څه چې دغه خپرونه کې ورته ځای لرو هغه به په همدې خپرونه کې واوري. ورځو پیغامونو ته.
السلام علیکم، نوم مې بختیار ده، د لوګر نه مې زنګ والی ده. ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وایي. بعد له سلام نه پیغام مې دا ده، هیله مې همدا ده چې خپورې کړي او د چارواکو تر غوږونو ورسوي. مونږ تقریبا 15 نفره سربازان یو. د ممنیت محافظت یعنې ریاست عمومي عملیاتي ریاست پروژه های دولتي چې په قمندانۍ کټې ګودامای ښاروالي 4 دروازې کابل کې موجود اجرا کوله او زمونږ کټه په 1995 د 15 میاشتې په 19 تاریخ لغوه شوې ده. زمونږ د یوې میاشتې وروسته ورځ ماشونه بند پاتې دي. څه کم 3 میاشتې تېرې شوې زمونږ ماشونه نه اجرا کېږي. علت یې څه دی؟
السلام علیکم. ازادي راډیو کارمندانو ته د مینې ډک سلامونه. بعد السلام ما پیغام بالکل نشر کی داعش په نگراهار کې یو سره اویا نفره په چراګام ورسالی کې په شهادت ورسول ولې چا تظاهرات په چاچی دی وهدي د پښتنو سیمه وا او دولت په دې عملیاتو کې بالکل سست راغلی دی. باید چې د دې فاصول خلکو سره همکاري وکړي او د دې شهیدانو انتقام واخلي. په همچنان د هغو شهیدانو دولت هم د راځي او خبرې دي خلاص، نور هیڅ خبره نشته، بالکل ټول دروغ وایي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه کریم اللہ کندهار ولایت شلکوټ ولسوالۍ استاد سره فاریکه کیم. زه استاد څخه دا غواړم چې دا حکومت څخه دا غواړم چې دا بندیان ژر تر ژره خوشي کړي چې دا ګلبدین حکمتیار په ځای کې نومونه ورکړي دي. خو ډېر مظلوم بندیان هغه سیمه دي چې قیدونه یې بیخي ډېر دي. زه دا غواړم چې د دې سره څه شي وشي.
السلام علیکم. خالد خبر کوم. دما پیغام دا ده چې سعودي عربستان کې کومه غونډه جوړیږي دې ته موږ سختې هیلې لرو. الله خو دې نور رسول راوړي. خو یو پیغام دما واوري چې تنخوا خوارو ملایان بونه دی د کابل او هغه قرآن وهلي بونه دی چې په مقام اعظم کې قرآن کړی و هغه چې هر ملک ته لاړ هغه دنیا ورانی. نو چې هر څوک ولی خو مقصد هغه خلک بونه دی هغه چې هر مجلس کې ناست هغه مجلس خدای ورانی.
دبل افغان د کندهار له خسته سرپل کې محترم ټول افغانستان خلکو ته دا اعلان دی چې پر تعلیم او تربیه باندې زور واچوي او تعلیم او تربیه وکړي، ځکه چې تنوار صاحب چې نن دغه ویاړ او تاریخ راوړی دی دا د تعلیم او د تربیه برکت دی، دا قهرمانی د تعلیم او تربیه په برکت راوړی دی. نو زما دا هیله ده چې تعلیم او تربیه وکړي، خپل بچان تربیه کوي، یا په اسلامي زده کړو یا په عصري زده کړو، خو دا غوښه یې مه پرېږدي. او د افغانستان د تعلیم او تربیه د وزارت څخه مو دا هیله ده چې د خدای پر لحاظ د کندهار چارواکي د تعلیم او تربیه د غفلې کوي، د کندهار د تعلیم او تربیه ریاست سخته په صادر غږ دی، د ټولو ولسوالیو مکتبونه بند دي. موږ متاسفانه په دا څوارلس کاله مو دا بغاری کړي دي، هیچا مو خبره نه ده اورېدلې. هغه ظالمان تنخواوې خوري خو مکتبونه کوچنیانو ته نه وایي وفا.
بله، سلام علیکم. نصیب الله خوش نصیب تانیوال د پکتیا تمکنوي څخه. زه دا پیغام د ازادۍ رادیو د نشرولو څانګې ته پرېږدم. زه په ډاکټر صاحب کمال تڼي باندې ویاړم چې زموږ هیواد ته لویا بریا راوړه. خدای پاک دې زموږ هیواد ملي افغانستان اندا شاعر راتلونکی او روحانه فکر روحانه ژوند ولري. د خدای
بارے سلام علیکم. زه رفیع الله خبرې کوم لغمان ولایت مشرق رانا د لنګار ولسوالۍ نه. زموږ په مرکز کې چې کوم ځای کې چې ولسوالۍ کې چې محلي کوم ځای کې چې محلي فلوس دي، نو هلته جنگ زیات دی. کوم ځای کې چې اردو یا جنگ نه وي، زه دا هیله هر دور هم چارواکو نه چې کوم ځای کې محلي فلوس دي هلته د هغه بجای باید اردو اچي جنگ قرار شي. اردو د افغانستان ملا تیر دی. نو دا پیغام پیدم چارواکو ته. والسلام و احترام. السلام علیکم.
زه خان زره مینوال د پکتیا ولایت زادیاری ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په اول قدم کې د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې وزیر صاحب داخله ته یو سوال کوم، خواهش ورته کوم چې اکثره امنیتي پولیس، سرحدي پولیس، نظمي عامه، کوم هغه ارګانونه اکثره چې روسي سلاح استعمالوي، د ټولي نه مثال راپور ورکول کیږي چې سل د زمندو خوشی زر د زمندو خوشو په دشمن باندې کنده کې هغه به 1500 ورکوي، 1500 ځان ته وایي، لوی هغه به 2000 ورکوي، 1500 هغه ځان ته وایي، زونی ځان ته وایي. اخر وزارت داخلي د خبره رسیږي سل د زر شي ویني خبره 5000 د زر ته راغلی وي. نو اداري فساد خدمره دومره پکې ډیر شوی دی چې بهي هاف نه لري. نور خو څه کوي چې مهمات کوم راپور غلط ورکوي، ځانو ته وایي کورو ته راوړي، په خپل سترګو ملي دي دي پاکستان ته اړوي، خرڅوي طالبان باندې خرڅوي، راکټ منمنده سي راپور لګي، مثلا دوه مرمه انداخت کړي، 500 مرمه راپور کړي، تر څو چې وزارت خبره رسیږي لس مرمه انداخت شي، یالته چې رسیږي زر مرمه ته خبره رسیدلې وي. نو ازاده راډیو نام ونړی مننه کوم چې زما پیغامونه بار بار خپاره کی، تر څو هغه امنیتی ځواکونه چې غلی کوي، غلی خور تر اپ کوي او جنرالي رتبی خلی زری مټر هیلکس سره وی، پاکستان ته جاسوسي کوي، ایران ته جاسوسي کوي، اداغو جاسوسانو مخاوني ولې شي، او داسې خلک پوزې پو توالی کی پوی کومروي خې چوکې ورکی چې وطن ته کار وکي، ملت ته کار وکي، خاورې ته کار وکي، خپل ناموس ته کار وکي. هغه خلک نه، خدای په امان.
قدر من اوریدونکو پیغامونه مو واوریدل. د پیغامونو په یو برخه کې تاسو اوریدلی وی د کندهار ولایت کې د پوهنې وزارت پر مربوطاتو کې د اداري فساد او دغه شان د چې اکثره خواندي تړل شوی الته او ماشومان د زده کړې له نعمت محروم دي، په دې اړه شکایت موجودو. دغه موضوع مو د کندهار ولایت د پوهنې له رئیس خاغلی محب الله قادری سره شریک کړه. خاغلی قادری په اړه راته وویل،
اورور دغه اداري فساد پاړون زما درقت د تخورسته په هر بخش کې کوم فساد څه لیدلې دي، د هغه په اړه مو چې دې اقدام کړی دی هغه مو د قانون منګول څه پرې په دې څه کې د ترنوالي ته خلک سپارل شوی دي، مخکل داخلي تفتیش او نظارت کړی دی، هر څه اسناد موږ ته لاس راغلي په څه کې مستند شواهد او اسناد چې وي هغه موږ کته موجود و موږ څېړلي دي، او دا شی که څوک لري کولای شي د پوهنې ریاست ته
مراجعه وکي موږ د هغوی مشکل عاجلن ورته حل کولای شو. او بل خبره ده بند مکاتب ده بالکل مشغول سوالی کې بند مکاتب له هغه مکاتب د مختلفو لاملونو له وجې بند دي. نو په داسې سیمه کې هم مکاتب لرو چې هلته اصلیت کې نفوذ نه وي. په اصطلاح سره هلته 15 کورو کې 10 الی 15 کوچنیان ماشومان وي چې د زده کړې لپاره اماده وي، مګر هغه دپاره موږ یوه محلي ټولګۍ فعاله کړې ده. مګر و په تشکیل کې هم دلته یو ښوونځی موږ لرو، په تشکیل کې ښوونځی لرو، مګر متاسفانه چې تعمیر نه ورته لرو، مځکه نه ورته لرو، تشکیل د معلمانو د اداري او تدریسي پرسونل نه لرو. نو د هغوی لپاره موږ د همکارو موسساتو لخوا محلي ټولګۍ د چټک زده کړو د لویانو او محلي ټولګۍ د کوچنیانو لپاره موږ څه فعاله کړي دي. موږ ځینې ولسوالۍ دغه ولسوالۍ تعلیمي بهیر په ټپه ولاړ دی، لکه ریګستان، لکه شورابک، غورک ولسوالۍ. هلته ځینې ستونزې د امنیتي موږ لرو په هغو ولسوالۍ کې، او بیا په هغو ولسوالۍ کې په اصلیت کې هم نفوذ هم وجود نه لري. د هغو ولسوالۍ خلک هم علاقه نه لري چې موږ ته مکتب فعاله کړي.
نو که علاقه نه درلوده جناب رئیس صاحب اړیکه بین نیول اتمن علاقمندی موجوده ده چې اړیکه نیول ده او ویلی دي چې دغه مشکل موجود ده؟
بالکل هیڅ وخت مستمع دي عزیز سوی په دې ساحه چې د موږ څو عزیز سی عارف سی راسی چې موږ غواړو په یو ساحه کې د خپل بچان لپاره شونځي پالکو. موږ ډیر خوشاله کیږو کتاب کرتا سیمه معلم تشکیات چې موږ په وخت کې وي هغه ورسره کوو. هلته ښوونځي ورته پاله کوو که بېخي هېڅ امکانات ونه لرو، حد یاکل هلته محلي ټولګۍ موږ ورکوو دوی ته، د سواد زده ټولګۍ ورکوو دوی ته، د چټک زده کړو ټولګۍ ورکوو دوی لپاره، که یوالي که دوی که درې هر څومره چې بسنه کوي. خو څوک نه دي عارفسته وي، که په یو سه کې عارفسته وي موږ حتمن د مدرسې د مکتب ابتدایي لیسه په هر سه کې موږ امادګي لرو چې دوی ته یو ښوونځي فعاله کړو. خو خبره دا ده چې دوی باید موږ ته عارف
قادری صاحب دغه ستونزو په اړه چې کوم چې پوهنې وزارت پرې مربوطېږي، چې مثلا تاسو ښوونځي ودانۍ نه لري، په دې اړه ورسره شریک کړي دا موضوعات؟
بالکل، موږ د دوه کلونو راهیسې د تعمیرونو د ښوونځي لپاره تعمیرونو نشتون سره مخ. موږ د ښوونکو تقریبا 2000 شاوخوا ښوونکو د تشکیل د کمبود سره مخ یو. د پوهنې وزارت ته مو پیشنهادونه کړي دي، دا چې په مالیه وزارت کې هم د معرف وزارت مربوط کوډونه نور نسته. دغه معاشات ته یو معلم د استخدام په یو مشخص کوډ کېږي، کوډونه خلاص شوي دي، موږ یې نه لرو. هلته وزارت ته مو پیشنهاد کړی دی، هغه ریاست جمهوری ته وړاندیز کړی دی، تر اوسه پورې نتیجه نه ده راوتلې.
د کندهار ولایت د پوهنې رئیس محب الله قادری و چې د کندهار د پوهنې په ریاست کې د اداري فساد تورونو او دغه شاندا چې اکثره خوانزي په دغه ولایت کې تړل شوې دي لامینولې چې په دې اړه ازادي رادیو ته جواب وایلو. دوستانو بیا هم د پیغامونو ورده پیغامونه اور.
هلو، السلام علیکم رحمت الله. رحمت کابل نه تماس شوم، ازادي رادیو ته دا سلامونه وایم اوریدونکو او کارکونکو ته بعد سلام. چې طالبانو ته دا پیغام پرېږدم چې ورونو، تاسو خو مسلمان یاستئ، بیا که د هر جي یاستئ مسلمان خو یاستئ، شکر پردایش خو ښه یاستئ، باید چې تاسو د افغانستان او ګلبدین سره یو شئ. یا داعش غم وخورئ، داعش لرې کړئ، داعش خو یم خلک وژني، نه په ماشوم دي نه په غټ کې، ټول خلک یې تباه برباد کړو. حامد کرزي سره چې ملوز کړی و، کونون کړی و، 15 نفره در پرېښول طالبان، تاسو چې موږ روژې ته راځو، روغې ته ولې نه راځئ؟ که تباه سواستئ، که هر رقم سواستئ، ګوره دا د افغانستان خلک هم تباه کړي دي، برباد کړي مې دي، نه جاد قبلېږي نه جاد ته په افغانستان کې. ورونو تا خو که د هر جي یاستئ مسلمان خو یاستئ، باید چې افغانستان حکومت سره یو لاس وي، داعش د پاکستان غم وکړئ، پاکستان داعش مزدور د کار ورته کې وسلام په احترام، باید چې دا د ما هغه دوه درې وارې نشر چې پیغام. خدای په امان، ازادي راډیو زنده باد.
السلام علیکم، ازادی رادیو ته عرفان الله عرفان زابل ولایت نه دا پیغام پرېږدم. دا د وطن دشمنانو خاینانو د عادي تاسیساتو ته او کورو ته، ملکیانو ته، چپخانو ته، لانو ته، سړکو ته، شوونځي ته مکتبو ته غټ تاوان اور ورسول څه لاسته رانه ولله دې بازاران خوشاله کړله موږ افغانان په غم په میر په ماتم کښېنه ولله زموږ افغانستان د بل د لاس الله وګرځوي ټولې پنجاتیانو یارو نورو بحرانیانو ته جنگ تګر وګرځوي مستایشان دا سوي دي د خلافت په نامه اف ام رادیو یې پاله کړې ده دغه مخنیوي په خاص خاص ملي ځواکونه کوي د وطن په دفاع کې ولاړ دي قرباني ورکوي او شهیدان دي دا خاینان پلونه پلچکان مکتبونه مدرسې ټول مسجدان رب الله.
السلام علیکم، زه تا محمد د روزګان د ولایت چورې د ولسوالۍ څخه موږ ټول ولس دا غواړو چې موږ دغه پیغام اشرف غني صاحب ته ورسوي چې موږ د دغه جنګو څخه ډېر په تنګ یو او ګرځ ټول ماجرې چې دغه جنګ یادی راولاسي دغه سوله سره وکړي دا ژمه یې ودروي او یا دغه خپلې سیمې یو تر بل کنټرول سره د لاسه کې ورسره ونیسي. السلام.
قدر من اوریدونکو دا و د نن خبرونه چې تاسو واوریدله تر بلې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم خبره سولای.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1.